په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو د پای په دغه خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. یو شمیر کلتوري راپورونه را سره هم شته. خو اړومبې د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان او هند ترمنس په سرحدي سیمه د ډزو په تبادله کې د دوانو خواو لخوا د اتو کسانو د وژل کېدو داوی مخې ته راغلي دي. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتون کې مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو اویاو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: پاکستان وای په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 ښځو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر ته رغي وروسته وکړه چې هندي چارواکو تېره ورځ پر پاکستانی سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واری وکړه او هندي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه. د هند سرکاري ریډیو ویبپاڼه وایي چې د دوه ولسي وګړي په ډزو کې وژل شوي دي. د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز بندې موافقه وشوه، خو بیا هم په سره د سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه خپلواکي غوښتون کې بلوچ مشر برمداغ بوکټي دا خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا. موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسائل سیاسي مسائل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوت نه بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبولي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. قمر زمان کایره ویل
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں.
دیوی کلچے د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټ پالو ملاتړ کولو هغه وه هم پیپلز پارٹی د دوی پزید ولاړه وه او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. دا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تورو لګوي دا به پیپلز پارٹی کله هم برداشت نکړي.
دا تر هغې وروسته ده چې یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن دي. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د باړې د کډوالو خواوشا 55,000 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلي دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عدل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل
اوس پورې مونږ د چې کوم رجسټرډ خاندانونه دي هغه مونږ د 55,000 نه زیات خاندانونه مونږ واپس ولیږل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي مونږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه مونږ جوړ کړل او د هغې دې اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته ډبلیو ایس پی د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوېږي.
نوموړي وایي چې د چا کورونه چې روان شوي دي د یوې سروې پس په لغوی سره مالی مرسته هم کیږي. بلخوا د باړې اوسېدونکي وایي چې د ستنېدو نه پس په سیمه کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د خپلو مسلو د هواري غوښتنه کوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. دا آسٹریا پولیس وای چې پر سړک لپاره خدل شي وی او ټرک نه د یو او یو مهاجرو مړی موندل شوی دی چې پکې سلور ماشومان او ته خزي شامل دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې لپېخې سره پټړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. پولیسو پر اغلوی سړک د یخوالي ټرک موندلو چې ویانا او د هنګري ترمنځ دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې یادې پېخې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېر ورځ په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو یوې سرمشیزې کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. په لیبیا او شام کې له جګړې تښتېدلي په زرګونو کډوال اروپایي اتحادیې ته تښتېدلي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له درېو لکو اوښتي چې له بحیرې روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,19,000 و. روان کال په دغو هڅو کې له 2,500 زیات کډوال مړه شوي دي. دا شمېر د هغو 200 کسانو پرته دی چې ګمان کېږي په تېرو 24 ساعتونو کې په لیبیا کې د کشتۍ ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. تېر کال په بحیرې روم کې د مړو شو او یا د لادرکه شو کډوالو شمېر 3,500 و. نصر صلیب ادارې نن ویلي دي چې د لیبیا د زوارا ښار سره نږدې په ډوبه شو کسانو کې 280 مړي راوستل شوي دي. او د کرغستان ولسمشر الماس بیک اوتمبایوف په ستمبر میاشت کې ټاکل شوې د امریکا خپله دوره منسوخ کړې ده. صدارتي ویان الماس اوسینوف تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوره د اکتوبر پر 4 نیټه د کېدونکو پارلماني انتخاباتو له امله منسوخ شوې ده. په دسمبر 2011 کال کې د واک ترلاسه کولو پس تر اوسه اوتمبایوف امریکا ته په رسمي سفر نه دی تللی. واشنگټن خبرداری ورکړې چې له دې فیصلې سره پر هغو مرستو اثر پرېوتی شي چې امریکا یې له دغه هیواد سره کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنس وبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.8 روپیو او په 1.80 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.04 روپیو او په 1 پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوئټه کې 5.5 او 4.5 وي.
د موسم او کرنسی د حال سره خبرونه هم تاسو ورته اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هندوستان ځواکونو ترمنځ د پولې پورې راپورې د ډزو تبادله شوې ده. یو کارپو وای
چې دا دواړو هیوادونو دغه د یو ناکامي دی نغې د پولې د ټینشن په کمیرا نه اوسو بلکې په دې کې وخت وخت باندې اضافه کیږي.
د بلوچستان وزیر اعلی د بیلتون غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوکتی د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
د کورمې بالشخیل وایي د مری د لوزنامې د لاندې دي دوی زر تر زره خپلو کورونو ته واستول شي.
پویده خو چې کومه دی تر اوسه پورې دو پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی، بس تر اوسه پورې دار په دار خوبرې په سار.
او د نوموړي سندرغاړي نغمې خبرې به هم در او
د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمونږ ډومبه موضوع ته د پاکستان پوزوایی چې د هندستان لخوا په ډزو کې د پاکستان شپږ وګړي وجل شوي دي او د 22 مېرمنو په ګډون د 40 ډېر کسان جوړبل دي. د پاکستان حکومت د دې کاروایي غندنه کړې ده او نړیوالې ورورولنې غوښتلې دي چې د هندستان د کاروایانو نوټس واخلي. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور تفصیل لري.
د پاکستان پوځ سمدبواتو د څنګې ISPR په وینا نن د جمعې په ورځ د سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوست په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او دوه زنانو په شمول شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال CMH ته منتقل کړی شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوست په ډزو کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي پاکستان او هندوستان له اړخه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول باندې د ډسبندې د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګول کیږي. پاکستان له اړخه په دې ورسو کې ویلی شوي وو چې د هندوستان پوست په دوه میاشتو کې د ډسبندې د معاهدې اویا ځله خلاف ورزي کړې ده. یادوي پاکستان د ولسي وګړو په وژنې په اوولسم اګست په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر هم راغوښتی وو. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرچ کوي.
زه فکر کوم چې دا دواړو هیوادونو دغه د یو ناکامي د یو فیلیور دی چې هغوی اوس دا د پولې د دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت په وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هیوادونو مسؤلیت دی او دواړه زما په خیال باندې په دې کې فیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوالې ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیوال ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش به جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپي یونین نمائندې، د یورپ د ملکونو نمائندې، د امریکا نمائندې او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دښمنیانې ختمې کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي. نو هغوی به کوششونه کوي. د هغې کوششونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی وو. دا دې هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتی امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په درویشتم اګست کېدونکي د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی وو، پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د پاکستان په سیاسي چارو یو نظر اچو. اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي دي چې حکومت دې د نېشنل اکشن پلان وضاحت وکړي او د ترهګرو پر ضد جوړ کړی شوی قانون اکثر داسې وشي چې د سیاستدانانو پر ضد استعمالیږي. دا خبرې د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د غونډې نور جزئیات د ریاض مساخیل په راپور کې وو.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر وویل چې موږ کله هم د مقدمو نه نه ویرېدلي او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلي یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله موږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. موږ د عدالتونو او مقدمو نه نه یریږو. زموږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وژل شوي او د عدالتونو لخوا ورته سزاګانې اورول شوي دي. زموږ وزیر اعظم نه اهل کړی شوی دی او زموږ د مشرانو بچی تختول شوی دي، خو موږ غږ نه دی کړی. خو دا خبره چې په موږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټۍ کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نېټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې ده د وسله والو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 سپتمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د جلاوطنا خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بختي د خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي پکې ښودلې ده. برامداغ بختي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه بارکوال میاخیل نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچ وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په کورمه کې د فرقې د شخړو له امله بې کوره شوي د بالشخیلو سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشو چې په سیمه کې د مری لوزنامه عملي شوې ده، خو دوی لا تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نور حال طارق اورکزی راکړي.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې د فرقایزه شخړو له امله بې کوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده، خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دې زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
موته د امدادي چیک روکړلې شي چې د حکومت نورو تیار کړی شي، دا چې موږ تیار وکړي. دریمه مطالبه د موږ زخمیان او مړي چې کوم دي کنه د بلشخیل دوی ته دی روکړي. څلورمه مطالبه د موږ چې کوم پېښور کې راشن او اغا بلوک شه دي.
واضح دی وی چې په 2008 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي و چې پکې یو مدد هم و چې د جنگونو په وجه د بیکوره شو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د ملکي دورسته د بیکوره شو خلکو واپسی پس ضلعواره توګه شروع شوې ده. خو د سیمې یو بل کس او مشر ګلوزیر د حکومت دا پوښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسي ولې نه کیږي.
پولیټیکل ایجنټ سب تا پاتې دی، فیس سب تا پاتې دی چې د خلک متاثرین دي
او دی زوی نه بدحل دی او دغه حکومت دی تر اوسه پوری دوه پیسو چې کوم دی مو پیسې غ باندې اکشن نه دی خاصه شوی او مری حکومت لزنامه دی په هغه باندې معول نه ای دی چې کوم در کلا کړه دی خو مو سره چې کوم دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی
د کورمه مرسیال پروتوکولجن فضل قادر مشال رډیو دول په سیمه کې زنی داسې مسالې شته چې د هغوی له وجې د بلشخلو متاثرینو واپسې ځنډول شوی دی واضح دی چې په 2001 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کورمې یو شمېر ځایونه خلک وتلی دي په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د تاریخ روزی راپور مورده وردون که او هم د قبایلی سیمو پچارو باندی و بل راپور د دغه سیمو د پارا د قدرتی فتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایی چې د روان کال د مارچ د میاشت نه د باړۍ یو شمېر بې کوره شوې قبیلې خپلو ستونو ته ستنې کړې دي او د دوی نورې قبیلې به هم ډېر زر خپلو کورونو ته ستنې شي. حکومت به ورسره مرسته کوي. په دغه اړه باندې ځایي خلک څه وایي د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبیلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړۍ اکاخیل، شلوبر، برکمبرخیل او کمبرخیلو قبیلې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي او دې پسې به د کمرخیلو قبیله هم لیږي. دوی وایي چې تر اوسه یې د باړې ټولې 55000 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
اوسه پورې موږ د خدای په فضل سره تقریبا چې کوم رجسټرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل او د هغې دي اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته ډبلیو ایس سي د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوي کې ورته.
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دوی ته په راتګ کې اسانتیا ودا کریا پې کمه راشي. دومه خبره ده چې هلته د اوبو سهولت نشته، هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سهولت نشته چې دا په فوري توګه باندې چې د دوی دغه دوه مسالې حل شي. بیا د دوباره بادکاری سیستم چې دی چې دا فوري هلته شروع کی.
د اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور وویل چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
چونکه یو طریقه کار تاسو پته ده هغه طریقه کار مطابق باندې د کوم کورونو سروې شوې ده په فولي ډیمیج دي نو هغې ته به 4 لاکھ ملاوېږي. چې کوم پارشلي ډیمیج یې د چا لیکلي وي هغې ته به 1,60,000 روپۍ ملاوېږي.
یاد دي وي چې په باړه کې د 2009 راهیسې په بیا بیا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي خو اوس هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستنېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یو غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې چې سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اوړېدلي تاوانونه دې ورته پوره کړي او نور دې د دوی کاروباري مرکزونه محفوظ کړي. چې د دوی په وینا نن د دې د هوارولو کار پیل شوی دی. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی. چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
د اپیلین کور کمانډر ته وغاته میر چوټه لاړلې دي چې میر سره یوتای دا نه شي هیڅ دغه درش زر اتمن ځای دي کاندورونه دا مطالبات چې میر ستاسو د کاندورونه خپله مازه خپل استیرو کوم میر د خل ستړیاوي په میر کار ځي دي مارکیټ په خپل ځي سامان خراب ته دغه د مازه رکو نه کور میر مجبوری ده د در زر د کاندورو سي درناکو په اسلام آباد ساز د کاندورونه ساتي درنی م کروڑې په یو د کاندور خراب ته داس د کاندور ستا چې لاس علاقه خراب ته داس د کاندور ستا چې شل د درش علاقه خراب ته دا سامان نه میر پوتو سم مو په دغه ډاکې لارې خپل رغللې په خالي کپل شروعات ډاک د کاینه ډاک کړي نه د میش پوتو شول دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی ګورنمنت میشتا بار بار دایې کندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میجه ازاله غوړي هغه خاصه ډنګ شوې دي پدا چې د یو د کندورو په کروڑینه نه پوسا سامان تبا شو. د میر املاک د میر سماندینا د هر څه تبا کړل. گورنر ته جی میجو دریمي هغه نو مخ میر وزیر داخله پیر دریمي هغه نو مخ میر گورنر وزیر الاته وزیر اعظم ته دریمي.
حاجی سراج الدین وای ډیرې وعده ورسره شوې چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو هیڅ هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوې دي جنرال سره مشوې دي میشته دا خبره شوې ده چې تاسو خپل نقصان خپل شایې تاسو ډیر کړیږي په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې شه د خپل کېرینا دا ونج پیوا یو جوړا کا پرېشر وتلې د کینه مډا کو ته شول میش دا تینا نن یې ویني چې په بلډی زره مده اوریږي میش سمینه دا ونج په خوره مده لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بذوری نه جوړای چې مت لاس لاس شل شل د کینه جوړ کو مو دا چې په دغه کاروبار نشي ادا ونج دا یو بونډی دو ادا ونج دا یو مرکز دا نورای میش اسلام آباد ته راسي په شورت واره سي اقوام متحده ته واره سي هغه پر میش کښینې دا په کارور مده چې پر ادا ونج میش ته دغه شامل شوی نه وي.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میران شاه کې قریبا لس زره او میر علي کې سلور زره دوکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوي. دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوي یا ختم شوي دا هغې د ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دودالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیارې نیول شوې دي. له کندهارا محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکوي.
د ملا عبدالمنان عمری په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد مرور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان سره ویشتلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او او د دوه په مابین کې مداخله وکړي چې کچیر دا سره کښیو چې زموږ ټول ولسوالۍ د بیلیږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمیر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
راپور مور د اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان وای په سرحدي سیمه د هندي سرتېرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت تنه ژوبل شوي هم دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څانګې ایس پی آر تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واری وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوکتی د هغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مات کېښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شهید رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډي ام وایي چې د روان کال مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه د باړې د کډوالو خواوشه 15,500 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلې دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د یوې سروې پسله هغو کسانو سره مالي مرسته کېږي د چا چې کورونه وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاکفان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هغه ته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي ملا اختر محمد منصور خواوشه 600 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ تاسوولې دي. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویاو مهاجرو مړی موندل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمیر له 3,00,000 په وخت چې له بهیره روم نه په تیرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تیر کال د دغو کډوالو شمیر 2,09,000 و.
مهم خبرونه مور د اوس فرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي اجرس پاڼه خپلې ادارېی کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کېدی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده، نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي، خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادریه اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوچ بلتون پالو د جلاوت نه مشر برامدغ بوکتی د وروستیو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهم ولسوالۍ موساکله باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه و.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. پر همداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی له 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړي دي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروري دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د ورسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زوره د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسا کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسا کلا په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجللی کې په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئ په پرتله دغه شمیر دوه چنده و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکي وایي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازي به په دې ونه کې ماسکاو، جنیوا او ریاست سفر نو کی. د نوموړي د سفر هدف ها حسب لشيوي چې غواړي د شام د صدور کرنے شخړې د هواري لپاره یو سولېزه حل لار عمومي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د سوریه لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سنگړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیه او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
په لیبیا کې د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د زووارا خارګوټي یو چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د روانېدو پر وخت په کښتۍ کې 400 کسان سوارو. د رویټرز خبري ایجنسی د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنسی وایي بیګانه وخت پورې د لیبیا ژغورونکو 201 کسان وژغورل چې پکې 1340 د ترابلس په لویدیځ کې د سبراتا په سیمه کې د ناقانونه کډوالو لپاره جوړ ځای ته ورسول. یو بل چارواکي او په زووارا شارګوټي کې خبریال د کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړی خو د مړو سو کره شمېرې نه دی تایید کړی. دغه کډوال د افریقا، پاکستان، شام، مراکش او بنگلاديش وګړي دي. زووارا شارګوټي د لیبیا پر سرحد له تونس سره پروت دی او له دې ځایه په لویه پیمانه سمګلران ایټلی ته خلک په ناقانونه توګه اړوي. لیبیا د کډوالو لپاره یورپ ته د تلو یوه مهمه لار ده. دغه خلک د غربت او جګړو له وجې یورپ ته ځي. رویټرز خبري اژانس د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله وایي سږ کال د کښتۍ او بیړیو ډوبېدو له وجې یورپ ته په ناقانونه توګه تلونکي 2300 کسان مړه شوي دي او د مړو دغه شمېر تیر کال 3209 و. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د هنګري له سرحد سره نږدې په آسټریا کې په یوه لارۍ یا ټرک کې د 50 کډوالو مړی وموندل شول. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل چې دغه پیښې د یورپ هغه مشران لړزولي چې دا وخت د کډوالو په مسله په ویانا کې بحثونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دان رسپان لیکلی دی چې په پاکستان کې دغه مدرسو پر ضد په کاروایی کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. د دې راپور مهم ټکی له ګل ایاز اور.
ډان ورسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلی چې خواوشاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 14,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباز شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوه وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی. خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانه لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دی. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
ګلایز د ډان ورسپانې د راپور مهم ټکی وړاندې کول او واشنگټن پوسټ ورسپانې د امریکایي څېړونکو د یو راپور په حواله لیکلي دي چې په پاکستان کې په کال کې شل اټمي وسلې جوړیږي او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسېدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وایي پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو څو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوي یورینیم موجود دی. د څېړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړې او ویلې دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد د فزیکس د څانګې پروفیسر منصور احمد هغه ګنګوسي هم رد کړې چې ګنې د پاکستان پوځ د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړې کړي او همدغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ څو واره د امکاناتو باوجود جنگ نه کیږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. څېړونکي وایي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکی هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د نوموړې سندرغاړي نغمې خبرې وړاندې کوو. د نغمې سره زموږ همکاري انیسا اجمل خبرې کړې دي. نغمه د خپل هنر او د خپل کار په اړه صدا سوي.
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې زه سندری وایم، خپل پښتو ثقافت، خپل ژبې ته سندری وایم، نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندی کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې د کډوالې ژوند دمم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی. د ارس د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات اغېزه کړې ده ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه امریکا کې ژوند کوم، ما ټوله دنیا مې وکتله، هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخت پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده، نو زه ډېره زیاته مایوسه شمه چې خدایه کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنۍ نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډېر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي، سم مسلې درته مخې ته راځي؟
زه ډېر نه ځم شاپینګ دپاره، بازار ته نه ځم ډېر. زه خپله دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالي دغه کوي جوړوي، هغه ما ته کور ته راشي. نه یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان دپاره هم چې کله ځم خو داسې بس بیا مخ پټومه. نه
نو د موسیقۍ د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی، اغیزې پې نه دی کړی. یعنی تاسو وایئ چې لکه دار څه تاسو له بل څوک راوړي؟
دا خو کنه دا تاثیرات خو شته کنه. تقریبا 15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم، ما جامې اخیستلې. دیره دوبۍ کې د پښتنو دوکان ته لاړم، جامې واخلم، چې یو نفر وای نغمه ده، بل ول نغمه ده. نه دغه ټول دوکانونه راغلله، دا یو دوکان کې ودرېدله. نه داسې حال و، تقریبا 100 نفر 200 نفر راغله، همته جمع شول چې دا نغمه زه دوکان کې داسې پاتې یم، اوس وتلی یم نشم. پولیس رالی، ډیر ژر رالی. نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده، دا خلک ولې ټول شوي دي؟ بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده. بیا خلک ته ویل ول تاسې هنرمند داسې پزه دغه کوي، تشویقوي، دا خو مو څنګه کړله. بیا زه رالم موټر کې کېناستلم، رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده.
ښه نغمه جانې، ستاسو یوه خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده، د دې موخه څه ده او تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي؟ او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکي یا پیسې ورکي، نو څه طریقه ده؟
او بلې، و تر اوسه خو د دې موخه دا ده چې زه غواړم خپل غریبو خلکو سره، خصوصا ښځو سره، کنه چې کونډې یتیمان لري، هغوی سره زه دا کومکونه وکړم. او د ښځو سره د دوا، زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کېږي، دوی مړه کېږي، کنه دوا نه یې، ډاکټر نه یې، په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو. خو کما سره څوک کومک وکړي، تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي. دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایښې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده.
نغمې شهرت، ښایست، پیسې، نوم در له خدای درکړی دی، آیا نور بم سرمان پاتې وي؟
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړي دي، خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي، کامیاب شي، او زه په دې کې ډېر غټ نوم، دومره نوم وګټم چې زه وشم کوی په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم چې زه په همدې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکړم، او همداسې ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندی هم دا زما بنیاد پاتې شي.
نوموړې سندرغاړی نغمه وجه زموږ د همکار انیس اجمل سره خبرې کولې. استاذ دپاره یو دویم کلتوري راپور د چیغه کې په اړه باندې چې د موسیقۍ او ساز دی، او په کوټه کې یو نو دولتي موسسه چې دا په دې کار کوي چې ځوانانو ته یې ورزده کې په دغه اړه باندې خدیندور ناصر د دغه ادارې د مشر رازق فهیم سره مرکه کړې ده. دغه مرکه ورو
یار ما خو درته یو وخت څه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادي سروز دی، او هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، ته ډېر د دنیا ټورستان راځي، او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلي وو، لا وخت د خم په دا لاشعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې ته پر مخ ویولای شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغس یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي، او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي، او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیکو د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیکو بیا مخلبو ته ولېږ.
عملی مو بیا کله فایل کړ، او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي، یا هغه چې نوي ځوانان چې هغه چیغاکا زده کړه څومره فارغ سکوله دي؟
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولن چې مطلب کم خلک بو چې چغه کزده و، هغه استادان، هغه خوانده نه و، تعلیم یافته نه و،
صحیح خبره.
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه، یا و دې ته تشویق کولو، هغه بیا زیاتره تعلیم یافته و، او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دی وي،
بیا مواقع نه وي،
هغه ته مواقع نه ولې. نو لوی لوی ستونزه دا ولن چې مطلب یو داسې سړی چې هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړې ده، څرنګه کولای شي دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي؟ نو موږ ترتیب داسې ونیو چې 10 کسان پیدا کړو، او له هر سړي سره، له هر استاد سره، لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو، چلور میاشتو دفلان او پده چلور میاشتو که تقریبا هر ورز دری گنتی چلور گنتی دا استازان و دوی سر دا تمرین کولا او بیا خو چون که آغا استازان دا هنر پلیاز پلیر لولو خود آغا هنر دا پوی پلیاز باندی دونی نو اسم مطلب و بل تو روشی
بیا خاص کر آغا طریقه کار چه سنگه دوی خود شاکردن
بلکل او تیوری چه دا کنه لدی پورا آغا یو دا میوزیک خپل تیوری دا او خپل ترتیبه دی نو بیا موش دا میوزیک تیوری سکر آوست آغا بیا دا استازانو تا هم او دا شاکردانو تا هم دا یودری چلور روزی پرا دو ورکشاپ ووسو سپاغی که دوی تا دا تیوری روشو ولی سی میوزیک الف بات سدی او چرنگ کشی دا دی سیمی تخصیص چدی زنگرگیوی سدی او دا آغا میوزیک چدی بیا پا دی که دا خوند خبر دا ولی سی دا بلوسو پشتنو براهویانو ازارگانو پا اول زل سر و پیزندل او دی تا متوجی سو
سی
دا مشترک شای دی کنه کنی هر سرای پا دا خپل خپل سیمه که سرابند او دا ولی تی دا دمور شای دا دا وقت تقریبا نویا کسا شپاگوی که دول سمجون هم شامل دی تعلیم یافتا آقا تر دی ترتیب
بعد لبد مرغ پا دو رسو که هم پشتان انجلی نو
دا هم بدبختی دا که خوبارال اوس و مشت دا که پشتانون جون هم اپروچ کرده دی سی اگه دا یای سی مش غوارو سی دست دا که مشت ترتیب جور که نو انشالله تی داگه یو ترتیب دا پروژه خوب پایتا ورسیدل خود مش کار و مش دلچسپی و مش اشتیاق سی دیگه پایتا نده رسیدل دا با پمخم روان
داگه ننج تاسو داگه اخیرانه غند وکلا دا کواتی پا مطباتی کلب که پاگه که خورا دیری چگه که تاسو رای وڈیوی دا چگه که منو که میخواه پایدا کرد
داگه هم بیر لو استون زوالا مش چی کم وقت داگه پروژه پا ترتیب اونی والا آگه وقت پیش دا والا سی زلالم پیش ورلا آلتا یو استاز وی در باب آگه تا مجول استا با چگه کرا جوره نو آگه دوی چگه که دا نمونه پا تو گرا جوره کلی خو آگه کسی دا کم سترینگ او تارون رازی آگه تارون دا دی سیمی دا پا ترتیب نونی ویلی دست د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمړ سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مله یو ځای راړي او لس مله بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړلې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاري وساتي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوردونکو د خبرونې خري شیبو تر رسیدلی یو د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه
پاکستان وای د سیالکوټ په سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه او د دوی 22 وګړي پکې ووژل شو د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره کی خودلی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیر وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي د دې ګوند مرستیالي مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان قاهره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ټي ام ای وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د باړي د کډوالو خواوشا 15,500 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلي دي د اف ټي ام ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د یوې سروې پسته کسانو سره مالی مرسته کیږي د چا چې کورونه وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ پر لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویاو مهاجرو مړي موندل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له دریو لکو اوښتی چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,19,000 و.
مهم خبرونه واورو د اوریدونکو په دغه چپو باندې پاتې شوی نو تاسو د ډیوه ریډیو نشریات اوریدی شئ. همدغې سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازت ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.